د ماسپښین دوی بجې شوې ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه زه احمد چې بر مخ تاوړم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستن دوی دی تر خبر نورو سبا ووري چې پېښور ته چیرمه د پاکستان د پاوز پر ویو مرکز وسلوالو طالبانو بریټ کړی دی د دې بریټ له تازه جزئیاتو مخبرو خبرونه احمد تکل اوروي
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وایي د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روان اختلاف و د سولې خبرې د بیا فایل مخاوني نيسي د امریکا پوځي څارنوالان وایي د پوځ بریدګای او برګډل چې پنځه کاله په افغانستان کې د طالبانو په اسارت کې تیر کړل له خپلې اډې څخه آمدن وتلی وو او د پاکستان پوځ وایي چې وسلوالو طالبانو د پېښور بډې بیرې سیمې ته نږدې پر یو پوځي هوایي اډه کې د برید پر مهال شپاړس لمونځ کوونکي وژلي دي بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وایي د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روان اختلاف ول افغان حکومت سره په راتلونکو کې د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخاوني نيسي نیکولاس هایسم دا وینا پرون په نیویارک خبريالانو ته وکړه او له هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې د سبات پر لور د افغانستان په لار کې خندونه باید جوړ نشي په 13 جولای میاشت کې د امریکا او چین استازو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د لمړي پړاو څرنه کړې و خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر لغ پرې دورسته د سولې د هڅې وزنده دي د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدرز ویل چې د سپتمبر په 16مه نیټه په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو په غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل چینایي سیال سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي په فرا کې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو نن سهار د پولیسو پر پوستو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په پام کې په پای کې اته بریټ کوونکي ووژل شول د فرا امنیه قومندان فضل محمد سمدیار ازادي رادیو ته ویل چې دا سخت حمله په بالا بلوک ولسوالۍ کې د لوی لارې په اوږدو کې د لوی لارو د پولیسو پر پوستو وشو چې امنیتي ځواکونو شنډ کړه سمدیار ویل چې په اته وژل شوی بریټ کوونکو کې د طالبانو یو قومندان هم شامل دی نوموړي همدرز ویل چې په نننۍ جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور ټپیان دي
بالای پوستای مسیر شهر حمله بود که در جریان چیز هشت نفر طالب کشته شده که جسد یکیش به فرا انتقال شده فعلا در شفاخانه یکی از قمندانهش بوده
وسلوال طالبان وایي چې د دې حمله په ترڅ کې د پولیسو دوه پوستې نیولې او له ځان سره یې وړي دي خو چارواکي دا ادعا ردوي په خوست کې یو اندازه وسله چې د ملي امنیت چارواکو په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نیولې وه پرون ناوخته له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو د ټولولو ملي پروګرام ډایاک ته وسپارل شوه په دې وسلو کې آر پی جی راکټونه هوان او کلاشنکوفونه شامل دي په خوست کې د ملي اردو د ډایاک مشر ډګروال شیرزاد وویل تر اوسه یوازې د ملي امنیت ځواکونو 290 وسلې دوی ته سپارلې او دوی تمه لري چې په راتلونکي کې به د رقم 500 ته لوړ شي ډګروال شیرزاد وویل ملي امنیت د یو شمیر نورو نیول شویو وسلو په تنظیمولو هم کار کوي او هغه به هم په نږدې راتلونکي کې د پروګرام ته وسپاري د امریکا پوځي څارنوالانو پرون وویل د پوځ بریدګای بو برګډل چې 15 کاله په افغانستان کې د طالبانو اسیر و لخپل اډې څخه آمدن وتلی وو څارنوالانو د ابتدایي محکمې غونډې ته وویل کافي شواهد شته چې برګډل له دندې په تیښته او ناوړه چلند محاکمه شي پوځي څارنوال وویل چې برګډل په تپه تیاره کې لخپل پوستې وتلی وو بو برګډل د 2009 کال د جون په 13مه نیټه په پکتیکا کې لخپل مرکز څخه ترای تم شو چې وروسته بیا د طالبانو لاسته ورغی نو موړی 15 کال وروسته د ګوانتانامو زندان له 15 طالب بندیانو سره تبادله شو د پاکستان پوځ وایي وسلوالو طالبانو د پېښور بډبیر سیمې ته نږدې پر یو پوځي اډه پر یو پوځي هوایي اډه د بریټ پر مهال شپارس کسان په یو جمعات کې دننه وژلې دي. پوځ وایي بریټ کوونکي په اډه کې دننه په داسې حال کې جمعات ته ننوتل چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوا وایي چې امنیتي ځواکونو وروسته دا خونړۍ حمله په شا وتنبوله. پېښور ته نږدې وسلوالو بریټ کوونکو د پاکستان د پوځ پر دې اډې هغه په داسې حال کې برید کړی چې د پوځي سرچینو په حواله تر اوسه شپږ وسلوال وښي دیارلس وسلوال په دې حمله کې وژل شوي دي. د پوځ د ویاند بجوا په وینا د پوځ یو تورن او دوه عسکر هم په دې نښته کې وژل شوي. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې د برید په اړه جزئیات به وروسته خپره کړي. متحدو ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملی بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې څرګندونو تر څنګ پرون بیا ټینګار وکړ چې روسیا باید د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ هڅه ونه کړي. ارنست زیاته کړه:
We would welcome constructive contributions from the Russians to the anti-ISIL coalition.
موږ د داعش ضد ائتلاف کې د روسیې د رغنده ګډون هرکلی کوو او ځکه د داعش پر ضد د ائتلاف لخوا د مسونو اقداماتو د یقیني کولو لپاره له روسیې سره تکتیکي او عملی بحثونو ته چمتو یو. دا په داسې حال کې ده چې مسکو یو ځل بیا پر واشنگټن غږ کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د اسد له حکومت سره ګډ کار وکړي. روسیې چې د اسد د حکومت څرګند ملاتړ کوي د سوریې په لویدیځ کې یوې هوایي اډې ته نږدې د پوځي ځواکونو یو لوی مرکز جوړ کړی چې د راپورونو له مخې ټي نوي ټانکونه، درنه توپخانه، دفې هوا توغندي او ګڼ شمېر پلي سرتیري پکې ځای په ځای شوي دي. یو روسی چارواکی نن وویل 2400 روسی اتباع د اسلامي دولت ډلې یا داعش لیکو سره یو ځای شوي دي. د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مرستیال مشر سرګی سمیرنوف هم دراز وویل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو شاوخوا 3000 اتباع هم له داعش سره یو ځای شوي. سمیرنوف زیاته کړه: اروپا ته له منځني ختیځ څخه د روانو کډوالو ستونزه ښایي د روسیې امنیت ته هم ګواښ رامنځته کړي. په داسې حال کې چې اروپا ته د کډوالو د تک سې لا هم روان دی، کرویشیا له سربیا سره د خپلې پولې اته سرحدي سیمې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولې دي. کرویشیا همداراز له هغو 11000 کډوالو سره چې له چهارشنبې ورځې راهیسې له سربیا څخه د هېواد ته ننوتې دي د مقابلې لپاره پوځ ته د فوقالعاده احضاراتو امر کړی. دا په داسې حال کې ده چې سربیا د سې شنبې په ورځ له هنګري سره خپل سرحد بند کړ او کډوالو جرمني ته د رسېدو په مقصد د کرویشیا لارې ته مخه کړه. کرویشیا وایي چې د کډوالو ته به د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د تلو اجازه ورکړي، خو صدراعظم زوران میلانوویچ خبرداری ورکړی چې هیواد یې د دې ستونزې د حل لپاره لازم امکانات نه لري. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. پېښور ته سیرمه د پاکستان د پوز پر یو مرکز طالبانو ډلې بریټ کړي. د دې پېښې له وروستیو جزئیاتو مو په دې خبرونه کې خبرو او د پېښې عیني شاهد مراشه غواړي.
سترګو لیدل خو مسلم دي کتلې وګون اوریدل دا دي چې کور ته جوړ دی بیس دیوال سره او سره دغه واد فایلینګ واد راځي بار وروته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې له طالبانو سره به په لنډ وخت کې کابل بیا د سوری خبري پیل کړي. ګڼ افغانان اروپا ته روان دي. افغان حکومت وایي
هماغه انرژي چې دوی په نورو هیوادونو کې مصرفوي په خپل هیواد کې د مصرف کې د هیواد په بیا رغونه کې د برخه واخلي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او پکې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. وسلوالو د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبی رسمي کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو مرکز بریټ کړی دی. چې په نتیجه کې د پاکستان پوځ د پاکستانی پوځ د ویاند آسم باجوا په وینا لږ تر لږه 19 کسان او 14 ترهګر وشل شوي دي. پاکستانی طالبان چې د حملې مسؤلیت یې منلی دی د شاوخوا 200 سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر برید وروسته د امنیتي وضعیت د څیړلو لپاره په اسلام آباد کې د سیاسي او پوځي مشرانو یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د زبې شفق په راپور کې.
وسلوالو د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو ډله ییز وسلوال برید کړی چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا په دغه ډله ییز برید کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ درې سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوا وایي 14 وسلوالو چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو یونیفارم یې پر غاړه و د جمعې پر سهار پېښور ښار ته نږدې د بډه بیرې په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 13 وسلوالو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. باجو وایي چې ترهګرو د سهار د لمانځه پر مهال د هوایي ځواک پر دغه اډې له دوو خوا برید وکړ او اډې ته تر ننوتو وروسته په دوو ډلو تقسیم شول چې یوې ډلې په جومات کې دننه پر لمونځ کوونکو ناتار ډزې وکړې او 14 کسان یې وژل. په دغه برید کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 25 کسان ټپیان شوي هم دي چې په دوی کې دوه جګپوړي پوځي افسران هم شامل دي. او د سلیم باجو په خبره چې دا مهال په سیمه کې د احتمالي پاتو پټو شو وسلوالو د ختمولو لپاره چانیز عملیات دوام لري. که څه هم د پاکستان د پوځ ویان په دغه پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی خو د هغوی د هویت په اړه یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې آیا دوی د هوایي ځواک سرتیري دي که ملکي وګړي. د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیان د پېښور پوځي او نورو دولتي روغتونو ته لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پېښور د پولیسو یو مشر مبارک زیب د پېښې په ځای کې خبري اعلان ته وایي دا پېښه نن سهار 5:30 بجې هغه وخت رامنځته شوه چې نږدې 15 ترهګرو پر پوځي اډه برید وکړ خو د امنیتي سرتیرو سخت مقاومت سره مخ شول. پوځ پولیسو او زموږ نور امنیتي سرتیرو سیمه محاصره کړې ده او تلاشي عملیات دوام لري. بډه بیره د پېښور ښار په 6 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې د خیبر ایجنسۍ له قبایلي او د ادمخیل درې له نیمه قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري او وخت ناوخته پکې د وسلوالو لخوا پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. د بډه بیرې پوځي هوایي اډه چې په 1968 کال کې جوړه شوې فعاله نه ده او د پاکستان د هوایي ځواک د صاحب منصبانو او کارکوونکو د کورونو او استوګنې لپاره کارول کیږي. په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر کیمپ په داسې وخت کې برید شوی چې پاکستاني ځواکونو د 2016 کال راهیسې افغان پولیس سیرمه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې میشتو کورنیو او بهرنیو ترهګرو د ځپلو او د هغوی د نیټورک د له منځه وړلو ادعا کوي. د پاکستان دولتي پوځي مقامات دا برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بولي. له بلې خوا تحریک طالبان پاکستان وایي رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پېښور کې د هوایي ځواک پر کیمپ د برید مسؤلیت منلی دی او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. د وسلوالو لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګېرل کېږي. همدا لامل دی چې د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاسي او پوځي مشرانو دا برید غندلی او د پوځ لوی درستیز جنرال اهیل شریف او د هوایي ځواک مشر سهیل امن په بیړني سفر پېښور ته رسېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پېښور تر برید وروسته د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره په پایتخت اسلام آباد کې د پوځي او سیاسي مشرانو یوه بیړنۍ غونډه هم راغوښتې ده.
مخکې تر دې چې بډه بیرې ته ورشو او د پیښې تازه جزئیات له تاسو سره شریک کړو، د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال په بډه بیرې کې د پیښې له یوایني شاهد سره شخېدلې ده. دا څرګندونې سره اورو.
خپل نوم نه راته کوي
یار ماما سر معلومات کو او بار دی روڈ باندې مورچه بس هغه مورچه ور اډی غټه ټول کړی چې ډایرک بغیر ډر نه فایر کړی نو داخله کې را بسوی بس دی فوجر موجه ندی بیا سره ټول کړی کې آرمی او پولیس وړي لیټر سیدری دي
مستاسو د کور کې وس زنانه ما نه مشومان تر وته لګښت
هغه هو چې زمو کور کې زنانه مشومان چې موږ بار کړل چې موږ فل الله کړو فوجر نمبر په کورونو ضروري دی ولر دي استفاده لپاره کې او لیډیز چې کوم دي سم کمرو ته کړی ور پسې ملي کول لګوي سم بار کړې هم بوم دي
سو خو بګي تاسو عام سو خو بګي
نه نه سر نه نه امن دي بار امن دي هو کم چې کوم دي هغه غریبانو ته زخمیان دي سو ډډ باډیان سو زخمیان دي ریمبولس کې وړل
تاسو مړی یا زخمیان دي په خپل سترګو
جی په دې ریمبولس کې مړی لو مو کومه وایي
د پیښېنی شاهد یار محمد د اسدی او مشال رادیو غانو خبريال زلاند یوسف زی راښخوا زلاند یوسف سې ته اوس ل پېښور البته ل بډبیری په ټلیفون را سره دی. یوسف سې اوس حالات څنګه دي؟
ډیره مننه جی بالکل څنګه چې تاسو د مخکې اوریدل د پیښې په اړه باندې تفصیل خو اوس چې کوم حالات دي نو تر اوس تقریبا اخري ځل باندې چې کله د دې کیمپ نه ایمبولینس راووتې نو تقریبا یو بجه وه چې پنځه شپږ ایمبولینس په یو ځای باندې د یو بجې نږدې راووتې د دغه کیمپ نه او هغه کې مړي پراته ول خو اوس چې کوم دغه د ایمبولینسو دغه سلسله چې کوم نه ډېر داسې پنځلس یا شل دقیقې پس چې کوم نو یو ایمبولینس راځي خو هغه کې چې کوم غټ ایمبولینس دي او صرف هغه غټ ایمبولینس پاتې دي په هغه کې دننه ښکاري نه چې آیا په دې کې مړي دي یا زخمیان دي خو اوس دغه ځای کې دغه وضع چې کومه ده ورو ورو په سمېدو ده ځکه چې دغه بیس چې کوم د هوایي ځواکونو چې کوم دغه مرکز دی نو دغې سره خوا کې د عام آبادي ده نو دغه عام آبادۍ هغه اوسېدونکي چې وو هغې هم دغه ځای ته نږدې نه ور پرېښودل چې لاړ شي خپلو کورونو ته لاړ شي یا دغلته کې دوکانونه وو هغه دوکانونه چې وونه هغه بند وو خو اوس ورو ورو هغه دوکانونه آزاد شول او عام ولس چې کوم د دغې سیمې ولس ته هغې ته هم اجازت ورکړل شي چې هغې خپلو کورونو ته تګ راتګ وکړي نو د بهر نه په ظاهره باندې داسې ښکاري چې دننه اوس وضعیت چې دی هغه په سمېدو دی
یوسف صاحب تاسو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې د دې پیښې تلفات څو ته رسېدلي دي څومره مرشوب لا اوښتی ده
اره د دې په اړه باندې لا حتمی وسته نشو ویلې ځکه چې کوم د پاکستان فوج د امالیک اداره د ایس پی آر چې ورته وي هغه چې کوم نو اول کې دا و چې شپاړس کسان دي په جمعات کې دننه وجلی شوې دي اوس هغه چې کوم شمیره ورکې هغه و چې شل کسان چې دا وجلی شوې چې پکې یو منصبدار هم شامل دی د پاک فوج نو دا د شل شمیره هغه دي خو چې کومې اساسي سرچینې دي یا د هسپتال چې کوم سرچینو سره د موږ خبرې شوې دي نو هغه دغه شمیره چې کوم نه زیاته یادې یا چې طالبانو وسلوالو طالبانو کوم ادعا کړې ده نو هغه خو ډېر زیات تلفات دي چې موږ د پاک فوج یا د هوایي ځواکونو چې کوم نور دغلته کې کارمندانو کارکونکي وغه ته موږ ځان رسول لري خو دا به چرته د ماسوتن ته یا دروازې په اخره کې به دا پته لګي چې یاره په دې کې تلفات څونه دي خو آزادې سرچینې د آی ایس پی آر د وینا نه زیات تلفات یادي
طالبانو ته تاسو اشاره وکړه طالبانو تاسو ته ویلي دي چې څو کسان دوی وشل دي
طالبانو چې کوم رسنیو ته دلته ایمیلونه را لېږلي دي طالبانو په هغې کې طالبانو په یو ایمیل کې د 500 کسانو د وجلو ادعا کړې ده چې موږ 500 کسان وجلی دي او په هغه ایمیل کې طالبانو دا هم ویلي چې نور اتیا کسان چې دین آغاز مونږه مرګرو يرغمال کړی دي او هغه اتیا کسان مونږه په وار په وار په نخکو خو د طالبانو بیا د هغې وروسته چې طالبانو کوم بل ایمیل راغی نو په هغې کې طالبانو تر 200 پورې د امنیتي ځواکونو د وجلو ادعا کړې ده
ځلان یوسف زای مننه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وای د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرۍ به په راتلونکو اونیو کې له افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخونه نیسي هایسم تر دې خبرو مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ثبات په لور د افغانستان په لاره کې باید خنډونه رامنځته نشي امنیت شورا دې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړی شوی و په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي اشوک مکرجي وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره باید نړیوال له دې هېواده د خپلو پوځیانو په ایستلو له سره غور وکړي په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی نیکولاس هایسم ویلي د سپتمبر په 16مه نیټه به په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو د راټولېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي هایسم ویلي په افغانستان کې د سولې مذاکرې به په راتلونکو اونیو کې پرته له دې چې د طالبانو ترمنځ خپلمنځیو اختلافاتو ته پام وشي بیا پیل شي نیکولاس هایسم دا خبرې پرون د افغانستان د حالاتو په اړه د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې کړې دي په دې سازمان کې د افغانستان د استازي مرستیالي اسیلا وردک پرون ازادي راډیو ته وویل
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومی راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کېده و چې ملګري ملتونه خپل اعلان یې وکړ چې موږ د افغانانو په رهبري باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره یې دا وه چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو.
په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي اشوک مکرجي هم پرونی غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره باید نړیوال له دې هېواده د خپلو پوځیانو په ایستلو له سره غور وکړي. اشوک مکرجي زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل هېواد کې د سولې د ټینګولو لپاره له طالبانو سره د مذاکرو په لور زړور ګامونه پورته کړي، خو دا هڅې په دوامدار ډول له خنډ سره مخامخ شوي دي. د مکرجي په وینا په داسې حال کې چې افغانستان له ډېرې حساسې تاریخي مرحلې د تیرېدو په حال کې دی، داسې څرګندېږي چې په دې هېواد کې د تشدد اندازه زیاته سوې ده. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر ویلي افغانستان د سیاسي انتقال په یوې ډېرې حساسې مرحلې کې دی، او که چیرې په دې هېواد کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته وکتل سي نو نړیوال ښه دلیل لري چې له دې هېواده د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته له سره کتنه وکړي. مکرجي وویل له امنیت شورا به وغواړي چې په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو او له دې هېواده د مخدرو موادو د قاچاق د پیسو د انتقال د لارو بندولو ته پر تازه اقداماتو غور وکړي. د زیاته کړي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید ډیر کار وسي، او د دې سازمان یو رپورټ ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې د بې امنیتي عمده دلیل تروریزم دی. په رپورټ کې چې د ملګرو ملتونو غونډې ته پرون وړاندې شو، د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ نښتو ته اشاره سوې، او ویل سوي چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي یو شمېر ناراضي طالبان او هغه وړې ډلې چې له القاعده سره یو ځای وي اوس د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ته وروښتي دي. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر ویلي دا وضعیت ډېر خطرناک دی، او امنیت شورا باید د دغه خطر په وړاندې عاجل اقدام وکړي. د هند سفیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د داسې خبرو ملاتړ کوي خو چې د افغانستان په اساسي قانون او په نړیوالو شرایطو برابرې وي. په ملګرو ملتو کې د هند دایمي سفیر ویلي موږ د افغانستان له حکومت او خلکو سره هر ډول همکاري ته تیار یو، او د خپلواک پیاوړي متحد او باثبات افغانستان غوښتونکي یو.
ل افغانستان او اروپایي هیوادونو ته تیښته هغه څه دي چې نن سبا یې د افغان ځوانانو پام ډیر ځان ته اړولی دی. په دې اړه تفصیلي راپور له اجمل تورمن څخه.
پاسپورت، ویزا، قاچاقبر، قبولي دا هغه کلمې دي چې نن سبا په افغان ځوانانو کې ډېرې کارول کیږي. هغوی چې له ناامنۍ او وزګارتیا په تنګ راغلي او غواړي چې د یوې ښې راتلونکي او هوسا ژوند په هدف اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل د پاسپورت ریاست مخې ته د شپې په تیارو کې د دغو ځوانانو اوږده کتارونه د دې خبرې ښه پخلی کوي. اکبر اکبری هغه ځوان دی چې له بلخ ولایت نه کابل ته د پاسپورت اخیستلو لپاره راغلی دی. د چې ماشوم زوی هم په غېږ پورې کلک نیولی دی، غواړي چې خپل هیواد سره مخخه او له خپلې مېرمنې او دوه ماشومانو سره یو ځای یو اروپایي هیواد ته ولاړ شي. اکبری اروپا ته د رسیدلو د اوږدې او ستړي کوونکې لارې له خطرونو ښه خبر دی، خو وایي بې روزګارۍ او ناامنۍ دې پرېکړې ته اړېستی دی.
پاسپورټ اخلم اروپا ته او بله مملکت ته ځو، ولا مشکلات ډېره ده. مشکل امنیتي مشکلات ده، بیکاري مشکلات ده، او اجتماعي مشکلات ټوله یو بد اوزا او مشکلات روان در روان ده په افغانستان کې.
اکبری وایي چې کوم خاص کیس یا دوسیه نه لري چې اروپایي هیوادونو کې له عمله ومنل شي، خو دا چې په افغانستان کې له بهرنیو پوځیانو سره څو کاله کار کړی دی ښایي چې کوم هیواد یې ومني. د پشان په سلګونه نور ځوانان هم د پاسپورت ریاست، ایران او ترکیې سفارتونو مخې ته نیمه شپه کتارونه جوړوي. ګوندی له افغانستان نه د تیښتې د کومې لارې څرک ولګوي. اسدالله دا بل ځوان دی، د ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی، هغه چې د امنیتي ګواښونو له امله له تخار نه کابل ته راغلی دی. اسدالله اوس د ښوونځي پر ځای توره شپه د پاسپورت ریاست مخې ته حاضري ورکوي. دی وایي که پاسپورت ترلاسه کړ ایران، ترکیې، یونان او بیا بلجیم ته ځي.
پس هغوی خپله پیږي چې افغانستان نارامه ده، نو کس مې دغه ده چې زه خپل مجبور ومه، نو طالبان اختر راکړي ما پلار دولت کې و اختر راکړي پلار مجبور چې زه دغه ته ولېږلم.
که څه هم په دې وروستیو کې په وار وار سره په اوبو کې اروپا ته د تلونکو یو شمېر کډوالو د کښتیو د ډوبېدو راپورونه خپاره شوي دي، خو له دې سره سره شته داسې افغان ځوانان چې د هر څه ته په پام سره له قاچاقي لارو بهر تګ ته چمتو دي. د کابل په کمپنۍ سیمه کې د کندهار د موټرو اډه هغه ځای دی چې د شپې تر 12 بجو وروسته د نیمروز په بسونو کې په سلګونه کسان پرته له دې چې کوم قانوني اسناد په لاس کې ولري نوموړي ولایت ته سي، چې بیا یې قاچاق وړونکي د ایران له پولو ورتیر کړي. دوی وایي ایران کې نه تم کیږي، له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته سي. احسان الله هغه افغان ځوان دی چې د خپلې کورنۍ د ښې راتلونکي په هدف یې د نیمروز د بس ټکټ کړی دی.
غواړو چې زه د نیمروز په طرف او د نیمروز نه غواړو چې لاړ شو خارج مملکت ته. څنګه
ځي خارج ته؟
موږ د بیکاري د لاسه زه
کوم قاچاقبر سره خبرې
کوم. موږ قاچاقبر له دغه ځانه نه لرو.
د لارې تاسو باندې نه دی چې ډیر خطر.
موږ رامعلومي ګار اورز موږ خبرې وکړو چې دونه کته کړو دونه ویشتل، یعنی موږ د خپل خپل مجبورۍ په خاطر غواړو چې بل مملکت کې سره ملاړ شي، موږ د خپل ژوند جوړول مهم.
د کندهار پاډه کې د ترانسپورتي شرکتونو یو شمېر مسولان وایي چې د پخوا په پرتله اوس د مسافرو شمیر ډیر شوی دی. د دوی له ډلې نه نوراغه اور
پخوا ډیر کم تلل، اوس ځوانان زښته ډیر دي په خاطر د بیکاری باندې، او بس دغه لار زی داسې زی ایران ته، ایران زی ترکیې ته، زی ترکیې نه زی د جرمني ته زی بل خواته.
له دغه مسافرو سره مو په خبرو کې دا ومندل چې له هر څه خبر دي، خو یا تیر یا توګه د تللو نیت کړی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې د شمیر ډیریدلو اندېښمن کړی دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په هغو 3,50,000 کډوالو کې چې د مدیترانې له بحیرې څخه تیر شوي له 1,50,000 څخه زیات یې افغانان دي.
په رښتیا هم چې غیر قانوني مهاجرتونه په دې وروستیو کې ډیر شوي، په دې اړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اندېښمن دی، او ځکه د دوی د ژوندي پاتې کېدو هیڅ ډول ضمانت نشته په دغو خطرناکو سفرونو کې. موږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې په خپل هیواد کې د پاتې شي، هماغه انرژي چې دوی په نورو هیوادونو کې مصرفوي په خپل هیواد کې د مصرف کې د هیواد په بیا رغونه کې د برخه واخلي.
ښاغلی میاخیل دغه شان له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره دوه ګونی چلند ونه کړي او ستونزې په قانوني ډول هوارې کړي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد وایي چې د لومړنیو راپورونو له مخې په روان کال کې د ناامنیو او بېوزلۍ له امله شاوخوا 8,000 تنه له افغانستان څخه وتلي دي. ښاغلی فرهاد دغه حالت د اندېښنې وړ ګڼي. وایي
د یو این ایچ سی آر اساسنامې ټینګار دا دی چې که څوک د بیلابیلو دلایلو له مخې ویره لري، نو د تیښتې حق باید ولري، د پناه اخیستلو حق باید ولري. موږ نشو کولی چې د خلکو د تلو مخه ونیسو، ځکه که د دوی ترمنځ پناه غوښتونکي وي نو موږ په دې توګه د پناه اخیستلو حق نقضوو.
آی او ایم په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان دی چې له نږدې نه له افغان کډوالو سره مرسته کوي. د دغه سازمان د داوطلبانه راستنیدنې د پروګرام آمر مسعود احمدی وایي بهر ته د افغان کډوالو د تللو کچه په 60% زیاته شوې ده. ښاغلی احمدی وایي کډوالي د هر چا حق دی، خو افغانانو ته باید د غیر قانوني لارو له احتمالي خطرونو خبر ورکړل شي.
هستند شبکه های داخل کشور و بیرون از کشور کنه مردم را تشویق میکنند، چون یک
شته دی داسې شبکه په هیواد کې دننه او بهر چې خلک غیر قانوني مهاجرتونو ته اړ کوي، ځکه دا دوی ته درآمد یو ښه منبع ده. په کومه کچه چې آی او ایم او نور بنسټونو د دولت په ګډون خلک له غیر قانوني مهاجرتونو راګرځوي او خطرونو ته متوجه کوي، شته داسې کسان چې خلک دا شان مسافرتونو ته هڅوي.
د ښاغلی احمدی په وینا د دوی د معلوماتو لمخې سک کال 2000 څخه زیات افغانانو په لارا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ویل کیږي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې 14,000 افغانانو ځانونه یونان ته رسولي دي. افغان ځوانان ډیری په دې نظر دي چې ګوندی جرمني ډیریو افغانانو ته قبولي ورکوي. خو په کابل کې د جرمني سفیر ماکوس پوتسل آزادۍ رادیو ته ویلي چې هیواد یې د افغانانو لپاره کوم ځانګړی پروګرام نه لري. موږ کومه ځانګړې برنامه د افغانانو لپاره نه لرو. موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو. ډیری مهاجرین له سوریې، عراق، سومالیا او یو شمېر نورو افریقایي هیوادونو نه راسي، مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له افغانستان نه د ځوانانو په تیښته خواشینی څرګنده کړه. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو معین واصل نور محمد:
واقعا د تشویش وړ خبره ده. په هیڅ صورت د افغانستان حکومت او خصوصا وزارت کار او اجتماعي طرفدار د دې نه دی چې زموږ افغانان په غیر د پاسپورت او په غیر د قانوني ویزو نه په غیر د قانوني کار نه بهر تلاش مونږ نیرو د کار شي.
ښاغلی محمد وایي چې دوی د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او خلیج هیوادونو سره افغان ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په اړه خبرې کړي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر قومندان حق نواز حقیار وایي چې د تیرو کلونو په پرتله له اروپایي هیوادونو څخه د افغانانو د راشړلو کچه ډیره شوې ده او یوازې په روان کال کې 115 تنه د حامد کرزي هوایي ډګر ته راوړل شوې دي.
تقریبا دی ونه نیولې تر لاسو پورې اته د لاسو نه تر شلو پورې په یوه میاشت کې خلک را ډیپورت کیږي. ولی دا د مختلفو نقطو نه ځي. دلته دا مستقیما مونږ لکه څرنګه چې مخکې مې درته وویل مستقیما مونږ عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارلی دي.
د ښاغلي حقیار په وینا چې پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د لسګونو هغو ځوانانو مخه نیولې چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول په جالي ویزو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي، اندېښنې ټول لري، کورنۍ او نړیوالې. خو تر اوسه پرې له افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې د ناورین د مخنیوي په برخه کې د دغه هیواد د حکومت طرحه نه ده معلومه. کارپوهان وایي که چیرې په افغانستان کې د ناامنۍ، بیروزګارۍ او یو شمېر نورو داسې ستونزو چې له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې لامل ګرځي غم ونه خوړل شي، نو بې له شکه چې روان وضعیت به ادامه وکړي او افغان ځوانان به له یو ناسم برخلیک سره مخ وي.
اروپا ته مو د افغان ځوانانو د تګ په ارتباط تفصیلي راپور اورېده. اوس هم لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روان اختلاف به له افغان حکومت سره په راتلونکي کې د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. په فراه کې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو نن سهار د پولیسو پر پوستو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په پای کې اته برید کوونکي ووژل شول او دوه پولیس ووژل شول او څلور نور پولیس ټپیان دي. د امریکا پوځي څارنوالانو پرون وویل کافي شواهد شته چې د پوځ بریدګای بو برګډل چې 15 کاله په افغانستان کې له طالبانو سره اسیر و له خپلې اډې څخه آمدن وتلی و. دې څارنوالانو غوښتنه وکړه چې برګډل باید له دندې په تیښته او ناوړه چلند محاکمه شي. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو طالبانو د پېښور بډبېرې سیمې ته نږدې پر یوه پوځي هوایي اډه د برید پر مهال 14 کسان په یو جومات کې دننه وژلي دي. د پوځ بیان ویلي چې په دې نښته کې 14 برید کوونکي د پوځ یو تورن او دوه عسکر هم وژل شوي. یو روسي چارواکي نن وویل 2400 روسي اتباع او د منځنۍ اسیا د هیوادونو شاوخوا 3000 اتباع د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لیکو سره یو ځای شوي دي. او په داسې حال کې چې اروپا ته د کډوالو د تک سیل لا هم روان دی، کرویشیا له سربیا سره د خپلې پولې اته سرحدي سیمې تر نامعلومې نیټې پورې بندې کړې دي.
د روغتیا او ټکنالوژي په اړه مو د وړاندې په خپرونه کې له نویو اختراعاتو خبرو. د ساینس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې همداراس ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې پکې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په ایران ته مخه کړو. د اټومي امنیت یو شمېر کارپوهانو له ملګرو ملتو او د نړۍ له پیاوړو هیوادو غوښتي چې له ایران سره د شوي اټومي موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه شي چې د ایران پوځي تاسیسات څنګه وپلټل شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د اټومي امنیت کارپوهان وی کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقه جزئیات په ډاګه نشي نو دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې اعتبار زیانمن کړي. خو ملګری ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبري آژانس سوی د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه، د دې تاسیساتو پلټنه اړینه ده. په واشنگټن کې د ساینس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایټ رویټرز خبري آژانس ته ویلي، له ایران سره د اټومي موافقې جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي چې له ایران سره د موافقې مخالفت کوي، 13 میاشتې رپورټ ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوځي تاسیساتو کې د خپلو پلټونکو له لارې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویلي دي چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورنکړي چې له پرچین پوځي تاسیساتو کتنه وکړي. خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دي وایي، کچیرته له پرچین څخه د نمونو د اخیستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلټون کې حاضر نه وي، نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شوې موافقې له مخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لرې نه شي چې تر څو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوي نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلټونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو و.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د ټکنالوژي پرمختګ نن سبا دومره چټک دی او دومره نوي نوي شان راوځي چې تقریبا هر ورځ د یو نوي کشف یا بریا خبر خپریږي. یو تازه اپلیکیشن راوتلی چې عکس اخیستونکي د هغه په وسیله کوروي یا بیضوي عکس واخلي. دا نوی اپلیکیشن فیشي پروفیشنل نومیږي چې ګردي عکسونه اخلي. دا اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره په زړه پورې دی چې په مختلفو بڼو د عکسونو غوښتونکي دي. د اسپرین په اړه مو په خو هم ډیر اوریدلی و چې د سرطان ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي، خو اوس په همدې ارتباط د بریتانیا د لیډز پوهنتون څېړونکي وایي چې اسپرین د چاغانو لپاره ضروری دی. د دوی په باور چاغ کسان د نورو خلکو په پرتله د لوی کولمې د سرطان له خطر سره زیات مخامخ دي. د لیډز پوهنتون څېړونکي وایي چې که څوک هر ورځ اسپرین وخوري نو د لوی کولمو په سرطان د اخته کېدو خطر یې کمیږي. دوی د لنچ سندروم د اتسوا درنی ویناروغانو از مش پیل کړی دی. لنچ سندروم یو ډول جنټیکی اختلال دی چې ډی ان ا تر اغیز لاندې راولي او د لوی کولمو د سرطان د احتمال زیاتېدو سره تړاو لري. د کلینیکل انکالوجي د راپور لمخې څېړونکو پریکړه کړې چې د دغو کسانو په خوړو کې د لسو کلونو لپاره د ورځې یوه آیسپرین ګولې زیاته کړي. د ازمیش پایلې ښیي چې د لویو کولمو سرطان په هغو کسانو کې زیات دی چې وزن یې ډیر وي. آیسپرین باید د ډاکټر په مشوره وخوړل شي، ځکه چې آیسپرین د ډیرو کسانو معدې ته تاوان اړوي. د کولمو سرطان په نړۍ کې دریم عام سرطان دی او د سرطان په وجه د مړینو څلورم لوی علت ګڼل کیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز د راپور له مخې په 2011 میلادي کال په متحده ایالاتونو کې 15,003 تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د امریکا د اوهایو په هنتون د ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د جاز یا د نامتو هنرمند موزارت موسیقي ته غوږ نیول امکان لري چې د مرګي ناروغۍ له شکېدو سره مرسته وکړي. په دې څېړنه کې ویل شوي د مرګي ناروغان نسبت هغو کسانو ته چې دا ناروغي نه لري د موسیقي په وړاندې متفاوت عکس العمل شي. د مغزو سیګنالونه شي چې د میرګي په ناروغۍ د اخته کسانو مغزي څپې د موزارت یا جان کولترین له موسیقي سره همغږي کیږي. خو د امریکایي کمپوزر جان کیج له موزیک سره هماهنګي نه لري. د دې معنا دا ده چې هر ډول موسیقي هم د میرګي د ناروغۍ له شکېدو سره مرسته نه کوي. د اوهایو د عصبي علومو استاد ډاکټر کریستین چاریټن وایي زموږ په باور موسیقي د میرګي له ناروغانو سره د یو خارجي عامل په توګه مرسته کولی شي. په څېړنې کې ویل شوي چې موسیقي د میرګي بشپړه درملنه نشي کولی، خو د څېړنې وښودله چې د نورو عواملو ترڅنګ موسیقي هم کولی شي د میرګي له مخنیوي سره مرسته وکړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا د بیا تاسو د خپل خبرونه یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنۍ په اړه خپل پیغامونه مشتراستول دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ ووري. نور منځندم له دوی څخه به وورو. الو
سلام علیکم، زه د روزګان وای چې د فاتو د ساري څخه یا کاس خبره کوم موږ د مشکلات مرلاري باندې جنگونه دي. یو پارسال وړه په درې سره درې نیم زر لاري باندې موږ د شاغلي محترم اشرف غنی سره غوښتنې لرو چې موږ سره کومه کوي کې. والسلام.
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز د تاسو خبره کوم تماس ما دغه نظر د وروره د رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه پیغام ده چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسم ورځ چې دغه جنگونه کیږي دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر اوړي دغه پوسټو باندې جنگونه دي په کلیو باندې په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسته نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه می پیغام ده. وسلام مخته.
السلام علیکم زه درته د آزادۍ وکړ کوم تاسومونه لای کوم ما فایز دا ورونه چې دا ورمه څنګه کړي دا ورمه څنګه کړي بیا عامه ده ولې موږ نو څه کولای چې موږ بلار څه دا خپل ما څه بلار څه دا قدر ولا خبرونه دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کړه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا مسلمانان چې دا ولاد دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځ دا احتیاج شکردار بدر خرګ دي څوک نه سکواله چې ولاد دې دغه منی پر دې خپل معاش ونی سي پر دا خپل اولاد یې نو کوي نه پکا پیدا کې. جنرال صاحب راغې لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بیا ځای کړم ماجر سو سره کدای سی ولا چې ګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دوی خپل په ما باندې خپل سوله کړی ولا سره وګر په افغانستان کې سره څه نه سره موږ هم په دې کې ډېر خوشاله به هم ولا هڅه به مونږ کړی ولا ولا خو نن نو څوک سره وژنې ګر دغه د افغانستان یو خپل خلک سره وژنې.
د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته کوم سلامونه وړاندې کوم. بعد د سلام زه د فکر اعظم له سوالای نه راګیږم. موږ په فکر اعظم کې دایش زور کړی دی او قومي خان کې ټول حلال کا او کورونه وسو زه د حکومت څخه هیله کوم چې زموږ پیغامونه باور سره واوري. والسلام.
دوستانو په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و. البته دا یوازینی پیغام نه دی. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره شوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
مو چند قبل
یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت. من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روزداها و در اون مسیر گشت و گذار کرده نتانستند، این مسیرها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در اوج تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه، ما عملیات های دیگه در ساعات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساعات نورستان داره. این مال آغاز است. امیدوار هستیم که در اون جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جمعی آفرینند دشمن او را سرکوب بسازیم. در اون جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمعه اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت هرچی و چاردره، امام صاحب، خانباز، درجات اقتاش، در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنی را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تهدید در اوج وجود داره و ما در پی تهدیدات در روی استقامت ها هستیم. قطعات و جزفهمای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامی زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت اپراسیون رئیس افضل امانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي. د ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یو بل اوریدونکي هم د لوګر د اصري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت مشتر استولی دی چې دا شکایت به خپل د دې څخه واورو.
بله، السلام علیکم. احمد زهرم د لوګر ولایت د اصري ولسوالۍ څخه. حضرت کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک په استعمالولو نه پوهیږي. د لپورې او غیر د زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادو د لوګروالو طالبانو هم سرک راښځولی ده او جګویا کې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم د یوې مسله ایسته تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضرت امنیتي ځواکونه نور هم راوستل. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه ای در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشن. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در گونشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو، سو روزی بلندی ده همده اصری ولسوالی ده امنیت پا اره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده اره دست ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلابنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چه پا یو متبادل کار بندی فکر اوکرو چه بلاخر آغا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی ده چه لار پا امنیت کی تأثیر لده بلکه له اقتصادی پلو او همدارنګ له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو غویو کولای شي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړي دي او هغه الته رسیدلې دي. په خوخی کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات تر رسیدلی دی او همدارنګ دی رهبری په کچه باندې په لمړیتوبونو باندې دی ټولو امنیتی او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګ څنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولای شي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی وو. اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتي ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونې کې عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیمې څخه دغه عملیات چې راغلی دی ورځ موږ ایوانان زموږ دنیا وي قسم په خدای چې ټوله یې چور کړی دی. نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولی شي او نه جنگ کولای شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیا یو کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي او وړي څه کوي چې وړي حلالي هغه د خلکو دنیا یې وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي، کښتونه د ټولو د وچ سوله دا څنګه عملیات دي دا څنګه.
السلام علیکم، زه پر د ولایت د بالاګلک د ولسوالۍ خدام تاسو ته پرېږدم. وړه دا موږ ډېر د دغه څه په ازاد د خصوصه د هوانونه راغورځي یا توپونه د کورو باندې خپل ډېر خلک په ازاد کړي. موږ د موسو چارواکو ته ویلي دغه بانک دی. السلام
سنگین علم د ویلا د سنگین مسئله سر په تما کې ما ازادي تور کارکون کې زما د نی سلام نو سره او بیا د رسول سلام نو شر اشرف کوي او ډاکټر عبد الله کورنی او سر چار تری ورته کېږي. زما دغه پیغام یو روز دی طالبانو مخنیسې علمن الله سنگین مسئله څنګه لا تر شو کېږي. د باغران مخ دی ونیسې زمين دا ورته ونیسې دا هغه من کې دی عملیاتونه په شروع کې چې اګه په شروع کې هغه مخې ونیوي یو خاطر بس کراري د شي نه ان کله چې د ټولو غوړو دغه خواته کېږي تشکیل دغه خواته کېږي پر هغه لا تر روان دي هغه مخکې ګرځي چې کوي وو دغه باغران وو زمینداور د امریکې په ټونی سي څنګه لا د راشه وایي د خدای لپاره ځاتنه کوي ورو ده یو بار کې سي یو نسل دوه سوال کله لري کېږي د دې لې چارې په فشار د تن کرا او شوا څنګه لا تر شوا سي جرم په جرم نه 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 سي ما ودا بل په غوښه راځي چې دواله په سیره ساخلي 2000 2000 3000 3000 نو دې کې کې ما دا غته نه دي نو مخامت ورسېږي.
السلام علیکم، زه عبد الحکیم له هلمند ولایت البته له شکر صاحب سره کوم اسلم په ټول وطن چر وخت دا غوښتي دا چې مسافرانه ول سالي ته پام لري نه وکي او زه په ځای د وسوان طالبان څخه خبر کی نو شو وخت شو درس لرم.
السلام علیکم، زه پاین د نړۍ سره خبر کوم مسافرانه چې ونی ول سوي نه ول وس د کواري د ګریش د سنگینو د کجکری زه د دغه د لوړ چر وخت دا یله کوم چې دا اوس د دغه ول سوي کارو کې کنه دا ولا شي اخر اخر یې لاسته ونل ویو. السلام
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونه واوریدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزی د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی یې داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې او غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ. ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي. یو نفر هم په مساقله په ولسوالۍ
بله قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې بیرته افغان ځواکونو ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د دوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتو ورسته رامنځته.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایی عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایی عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتی بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي ولې په نور برخو کې.
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم، د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي ان شاء الله تعالی او دا وظیفه به په سر ته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي د مثاقله ولس.
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم اسدالله کندار برات معروف ولسوالی وسیره ده کندار سار څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې زموږ د معروف ولسوالی سره د افغانستان د خاور په نظر وکتل شي. زموږ ولسوالی د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوخته وي دی او نه مکتبونه لرو. را دیارس کال چې واره افغان دي سیم خاده درې دی چې هغه ته خسر د بازار خلک استفاده کوي ورته هیڅ ځای هم کار نه کوي وسره.
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کرم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په هم کرم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زیارو ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې ځاځیو سره اړیر ځاځیو سره وادي کلک کلک وادي وشوي سروې وشوي شیدا د 50 کیلومتر سرک نه بیرته پخو اشغل تاول غل تاول کې حکومت نه جدي خواهش کوم چې پکتیا د زیارو ولسوالۍ سرک 14 کالو کې خام ده او ټول خلک د دولت سره ملاتړي دي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي، سرک خام دي، هر څه تر بیسوره دي، خاص توجه نه کوي. دولت هم دا جدي خواهش کوي چې د ولسوالۍ د خاص سرک پخه کې د بر مصرف کارونه کې لکه شرنا ولسوالۍ کوم سرک پخ شوی دی اوس یو کار بنیادی کار وته کی سی مصرف شو ټولې بزی یو بر مصرف کارونه وشول.
السلام علیکم، زه د موټروان په یو خبرې کوم. د ایران په لار ډیر حالات خراب شوی دي او موټروانان یې پښتولې دي، ځینې ته لاسونه پرې کړی دي. نو موږ د اشرف غنی سره غواړو چې د لار ډیر امنیت کې دا ډیر خراب شوی دی، خپل د چارواکي پښې دغه دي.
السلام علیکم، زه رمضان یم د روزګان د ولایت جزو د لوسالی د چونې د کل خبرې کوم. موږ د دولت سره هند چې موږ کلینیکو ته ولر سمست شه دواوی نه راکی ګرا شه دوا ګر مړو خلګو ته کی فایز موږ غو روسی.
السلام علیکم، زه احمد الله یم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو متروان یم بارولم کې متر چلوم. موږ په هلمند کې د موږ والی د اعلان وکړي چې نور وتا سی په دشتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي. نو موږ د نیمروز څخه تر بارنچی پورې کله کله ځو، زیات وخت موږ د تجارت یا ترابات ځو. نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام راګورو بیا پر ګټشت راځو د کندهار پر درایي لشکرګا ته راځو بیا د لشکرګا څخه په ناوا کې او بیا په هزاره جوت کې تیریږو او بارنچی ته ځو. دا موږ هم مصرف شو هم لار ډیره ورده سول دلته د نیم ورځ لار د اته مور د درې شوه ورځ لار کیږي او بیا یو ځد نه په سلګونو په مټران په دشتو کې خپل روزګار د پاره کارونه کې څوک بوتي کې وسن چولي څوک مالدار دي څوک بلوڅان دي څوک پڅنګ دي. نو دا به ټول په دشتو کې لارې بندي دا چې بیا ول په من تراله د ورځ باندې د غلو پښتبایني کوم نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دا نیم ورځ روان شو بیا تر برنچی کې د څه موږ سفر اړي پوسټ شیل شل افغاني واخی موږ څونه مصرف وشي او بیا دا خلانه شل افغاني څه ځکه موږ تاسو د سړي څخه سل افغاني واسو نیم سل افغاني غواړي. والسلام.
السلام علیکم، ملنګ زم د کونړ وغات په مرکز سره پات څخه زموږ په کونړ کې به کاری زیاته شوی دا او ټول ځانان خارج ته تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې وخت کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې اعلانېږي، درسره ویلې کوي ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.